الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد غزوة الأحزاب ويقال له غزوة خندق غزوة أحزاب أحزاب ديرو دلو أو تنظيمون وجماعتون توي فديك أم د کافرانو تنظیمونه او ډلې جمع شوې وي د مؤمنانو او د مجاهدینو په مقابل کې د خندق غزا ورته ځکه وایي چې نبی علیه السلام او صحابه د دشمن د دفاع لپاره لوی خندق او لویه کنده کنستلې وه او هغې الحمدلله کامیابي ورکړه. د دې غزا سبب همدا و چې مشرکانو په احد کې ام ماتې وخوړله او په کومه اراده چې راغلي وو پای کې ناامیده لاړو. نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه خپل دعوت او د دین نشر او اشاعت کوي. تقریبا یو نیم کال تیر شو او بنو نذیر ام د مدینې منورې نه وشړلی شو. عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي وایي یهود په اصل کې د مارانو او د لړمانانو بچی دي، خامخا به تا ته یو وخت کې ټک درکوي، دا د زهرو نه ډک خلک دي. نو د دې د وجې نه دوی چې کله په خیبر کې قلار شو او په دمه شو او نور شروع وکړله، قریشو پسې راغله وویلې چې دا تاسو سره څه وشو، خپل انتقام او بدل واخلئ، موږ مو کومک او مرسته کوو. په نورو قومونو او قبیلو باندې وګرځېدل او په هغه وخت کې لوی بدماشان هغه غطفان قوم و، او هغوی پسې ورغله او وویلې چې لښکر راولئ او د مدینې نه محمد او د هغه ملګري ورک کړئ، نو تاسو به په قلاره ژوند وکئ او که دا کار نه کوئ نو تاسو هم نه پرېږدي. نتیجه دې ته ورسېدله چې قریش یې دې ته اماده کړو چې راولئ لښکر په مدینه باندې، او غطفان یې دې ته اماده کړو چې تاسو هم لښکر یې راولئ، او نور قومونو سره وای ام مون خبره کړې ده د نور قومونو لخکري امر ازي، او مدینه نن دا د توحید او د ایمان او د اسلام आवाज دا ختمو. د دې شل کسان لاړ قریشو پسې او ورته ویلي چې مونږ تاسو هر قسم همکاري ته تیار یو. الشورى وحفر الخندق. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر را ورسېدو چې قریش او نور قومونو اتحاد کړی دی، قریش او نور تنظیمونه یو ځای شوي دي او اتحاد یې کړی دی او په مدینه باندې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو سره مشوره وکړه چې څه به کوو، او دا ځل یوازې قریش نه دي، نور قومونه هم دي. د کافران اکثره وخت سره اتحادیې جوړوي. د روسانو چې کله قوت نو ورسره اتحاد جوړ کړی و، لکه اوس چې د ناټو اتحاد جوړ کړی دی، دا د اسلام او د مسلمانانو د بېخکندې لپاره جوړ کړی دی. همیشه په اسلامي مملکتونو په مسلمانانو باندې حمله وي. سلمان فارسي رضی الله عنه ورته وفرمایل، دا د ډېر عمر سړی و، بعضې اهل علم وایي چې د ده عمر 3.5 کاله و، او بعضې اهل علم وایي چې عمر یې دریم سو وکاله و. دریم سو وکاله خو یقیني دی، او اهل علم دا وایي د ده د عیسی علیه السلام تر منځه یو شخص و، دا د عیسی علیه السلام تابعي دی، ځکه چې دا هغه سړی لیدلی و چې هغه عیسی علیه السلام لیدلی و. د ده د ژوند، د ده د علم د حاصلولو او د ده د اسلام د راوړلو ډېرې اوږدې قصې او واقعات دي چې سیر اعلام النبلا کې زهبي لیکلي دي او مسند احمد کې امام احمد د ده د ژوند حالات د ده په ژبه باندې په خپله را نقل کړي دي. دی د فارس و، او فارس کې دی په خپله د رام هرمز و، نو دا ډېر تجربه شوی شخصیت و، او په ډېرو مسایلو کې او په ډېرو شیانو کې د برخه اخیستې وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وای د الله رسوله، وایي په فارس او په ایران کې به چې کله داسې حالت راغلو چې دشمن به ډېر زیات را روان و، نو د فارس خلکو به د دوی مخې ته لوی لوی خندقونه او لوی لوی کندې کنستلې د دوی د دفاع لپاره. نو زما مشوره دا ده چې موږ د هغوی دا تجربه دلته استعمال کړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات دا خوښ کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوښ کړ. د دین دا معلومه ثابت شوه چې کافر یو کامیابه تجربه ترلاسه کړې ده د دشمن د ماتولو لپاره، نو مؤمنانو مجاهدین هغه استعمالولی شي. اگر چې دا وسله کافر جوړه کړې ده، خو دې به کافر ور استعمال کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې داسې نقطه ګوري چې د دښمن مخه موږ ونیسو او د دښمن دفاع وکړو او د خندق کنسل کامیاب شي. مدینه منوره ته چې څوک تللی وي هغوی به دا لیدلی وي، او که څوک نه وي تللی الله رب العالمین دې ورته بوسي. جبل سلعه د سلعه یو غر دی، اوس هم موجود دی. د دې سره اوس یو مسجد جوړ شوی دی، مساجد سبعه ورته وایي. د دې مساجد سبعه نه دلته لاندې یو پوخ سړک تللی دی. دا خندق د دې جبل سلعه نه شروع شلو تقریبا د یو میل په اندازه باندې، د یو نیم کیلومتر په اندازه باندې دا خندق او دا کنده وکنستله شو. د دې اهمیت او فایده دا وه، دشمن د دې خوانه را روان دی، په امده خاطر باندې چې د دشمن مخې ته دا خندق راشي. او دا نقطه په دې خاطر باندې وټاکل شوه چې دلته مسافت کم راتللو، او بله فایده پکې دا وه چې د دې غره په خوا کې ورته قوي مورچې جوړ شوې، او د هغې دپاره ډېر توریالي مجاهدین وټاکلی شول غاړو ته. په دې خاطر باندې که د دشمن په دې غاړو باندې راځي، نو په غشو او تیګو باندې به وویشتل کېږي، او که لاندې کنده باندې راتلی نه شي او که راځي، نو د پاسه نه په تیګو او په غشو باندې ویشتل کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام لسو کسانو ته څلوېښت ګزه ځای وسپارلو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په خپله د خندق په کنستلو کې دوی سره شریک شو. دوی به هم رجز ویلی، او نبی علیه السلام به ورسره هم رجز ویلی. رجز معنا وزنی او خوږې کلمات او خوږې خبرې. شیر نه وي خو شیر ته نږدې وي. صحابه کرامو به خندق کنستلو، نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورسره هم کنستلو، خاورې او تیږې به چلولې. نو دوی به ویلی: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. من هغه خلک یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مو بیعت کړی دی، لوز مو کړی دی، قسم مو سره کړی دی په جهاد باندې تر څو پورې چې موږ ژوند یو. موږ د خپل نبی سره په همدې بیعت او لوز کړی دی. نبی علیه السلام ورته فرمایل: اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. یا الله ژوند نه دی مگر ژوند د جنت دی. د دنیا بس ژوند دی د مصیبتونو او د کړاوونو. یا الله انصارو مهاجرینو ته بخنه وکې، ځکه د دین خدمت او دفاع ته همدا خلک ولاړ وه. حالات څنګه دي چې صحابه کرام خندق کنی؟ یو خو نهایت سخته یخنی ده، دویمه دا ده چې د دوی مزدوران او غلامان نشته دی، په خپله لګیا دي. دریمه دا ده د خوراک څه نشته دی او لوږه ده. صحابه فرمایي وی بای صحابه کرامو د کور نه ځان سره وربشې راوړې وې، او زړې وازدې راوړې وې چې هغې به بوی کولو. وی دا به دومره بویژنې وې چې موږ به کله خوړلې نو مریکم به ورختې، لیکن مجبوریت تو نور څه ونه، نو د مجبوریت د وجې نه به په مریکې تېرې شوې، پر نه د تېرېدلو نه وي. باید صحابه کرامو نبی علیه السلام ته ویلي وی د الله نبی، د ډېرې لوږې د لاسه مو د خېټه پورې تیږې تړلې دي. دا تیږه چې خېټه پورې وتړي، نو دا لوږه به انسان کمه محسوسوي، ځکه د لوږې د وجې نه معده او کولمې ګرمې شي، او تیږه یخه ده هغې بېرته یخې کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو حال نه ویلې، خو اوس صحابو ته تسلي او اطمینان ورکوي. خپله مبارکه خېټه ورته ښکاره کړه، وایي ما ورپورې دوه تیږې تړلې دي. ټول همدغه حال دی. جابر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو دا د لوږې حالت ولیدلو، نو کور ته راغلو، خپلې بیبي ته یې ویلې وایي د خوراک څه شته و که نه. ودا یو چیلی دی او دا لږ وربشي دی. جابر صاحب ورته وویل چې همدا به پخي کو نبی علیه السلام ته به دعوت وکړو، یو څو کسان به ځان سره راولي. نو ښځې ویلې چې ډېره ښه ده. نبی علیه السلام ته راغلو پټې ورته په غوږ کې ویلې، وایي موږ داسې لږ خوراک تیار کړی دی، ته او یو څو کسان راشه. نبی علیه السلام د خندق په غذا کې 3000 کسان دي مجاهدین. نبی علیه السلام اعلان وکړلو، وی خبر شه ډوډۍ ته او دعوت ته راشه، جابر صاحب ډوډۍ او دعوت تیار کړی دی. جابر رضی الله عنه کور ته رامنډې کړې او ښځې ته یې ویلې، وای دا دې راباندې څه وکړو، ودې شرمولم، دا د محمد رسول الله د لوی لښکر سره را روان دی. نو ښځې ته ویې بېکه بېکه، دا کار راباندې تا وکړو، دا کار راباندې تا وکړو. نو ښځه ډېره هوښیاره وه، ډېره نیکه ښځه وه، ورته وویل چې تا نبی علیه السلام ته داسې ویلې چې ټول لښکر راوله، وایي نه ما داسې ورته ونه ویلې، ما ورته داسې ویلې چې ته او 15 کسان راشه، هغه دا لښکر راوغوښتو. وایي هېڅ مشکل نشته دی، زمونږ چې کوم اخلاص او کومه وسه ده، هغه به د نبی علیه السلام مخې ته کېږو، چې زمونږ دغه وسه ده، هغه د الله نبی دی، نور هغه پوشه او کار یې پوشه. د جابر صاحب حوصله په ځای شوه، نبی علیه السلام مخې ته بیا ورغلو. نبی علیه السلام ورته ویلې، بیبي ته دې ووایه چې تر هغې پورې وړو دا په تنور کې ورپورې نه کړي، ډوډۍ پخه نه کړي، او کټوۍ او دیګ د هغې سر مه خلاصوي او د نغري نه مخ کته وکړي، زه درځم. نبی علیه السلام چې راغلو په دې دیګ کې دعاګانې ویلې، د خیر او د برکت دعاګانې وکړې، دمې پرې واچولو او خپلې مبارکې لاړې پکې واچولې، او په وړو کې خپلې مبارکې لاړې او دم او دعا یې واچوله. او د جابر رضی الله عنه بیبي ته ویلې چې ته ډوډۍ پخوه د تنور نه. نبی علیه السلام مجاهدینو ته ویلې چې ډلې ډلې او پینډې پینډې کېنئ، او نبی علیه السلام پخپله دیګ ته ناست دی، مجاهدین خوراک کوي او د تنور نه ډوډۍ را روانه ده. جابر رضی الله عنه فرمایي، وایي زه د الله په ذات باندې قسم کوم چې دا دیګ هماغسې د غوښې او د شوروا نه ډک و. مجاهدین ماړه شو او د تنور نه هماغسې ډوډۍ را روانه وه. دا د الله قدرت و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه، د جابر صاحب دی او د مجاهدینو کرامت و. جابر رضی الله عنه بله واقعه بیانوي، وایي موږ چې خندق کله کله سترو یو لوی ګټ مخې ته راغی، موږ په پلکونو باندې ووالو خو لیکن کار یې ونه کړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام خپله ورپسې راښکته شو او ویې ویلې چې بسم الله د الله په نامه باندې. نو هغه ټوټه ټوټه شو او د دې نه سرڼاګانې را ووتلې او ویې فرمایل، الله اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، الله ډېر لوی دی، د شام کنجیګانې او خزانې به الله موږ له راکوي. بل گزارش ورکړو، الله اکبر یې ویلې او رڼا ته نه ووته، او ویې ویلې چې الله به موږ له د فارس او د ایران خزانې راکوي. بل گزارش والو رڼا ته نه ووته، او ویې ویلې چې الله رب العالمین به موږ ته د یمن خزانې راکوي. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا خزانې به الله رب العالمین مجاهدینو ته او صحابو ته ورکړي، او دا ګډ ټوټه ټوټه شو. بین طرفی الخندق، صحابه کرامو خندق وکنستلو، لویه کنده وکنستله، خپله دفاع و مادگی ونیوه. قریش د مکه مکرمه نه د 3000 وسلوال لخکر سره راغله، 300 ورسره آسونه دي، زر ورسره اوښان دي، او مشر او قماندان ابو سفیان سره ده، او بیرغ شری د عثمان بن طلحه ابن ابي طلحه عبدالی سره دی. د جروف او د زغابی ترمنځ دلته دیره شول. غطفان او د نجد والا د 6000 لخکر سره د دې بل طرف نه راغلل. د اوهد سره نږدې دیره شول. مدینه منوره دوی د خپل محاصری او د خپل کړی د لاندې را بند کړه. قرآن کریم د دې ځای حال بیانوي، دا ډېر سخت خطرناک حال و. الله رب العالمين وي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. تمديني لفاس نم دل باني لخكر راغلي، لان دل نم لخكر راغلي، او دا دغه وخت چې د ډیر یری او د هیبت د وجنه د خلکو سترګې کګې شوې او بلغت القلوب الحناجر او د ډیر غم او د خفګان نه د خلکو زړونه مرې طلاق له وتظنون بالله الظنون او تاسو په الله باندې قسمه قسمه ګمانونه کول هنالك ابتلي المؤمنون دغه وخت کې مؤمنان سخت ابتلا کې راغلل وزلزلوا زلزالا شديدا او وجلق وليشل فسخت وجلق ولو صرف الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم مؤمنان كلك ومؤمنان يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله دا غسد شبن صلى الله ورسوله وعدا كلدا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دا مجاهدين ودا صحابه إيمان أو تابداري نورم زيادة شوه أو منافقانو أو مرزيانو بويله وی دا ټول دوکله دا پیغمبر چې وی جهاد دے جنت دے ثواب دے آخرت دے الله دے رسول دے دا ټول دوکله دا دې رخکل را ورسی دی ځان بم پی غر کی ومون بم پی غر کی دکه دا اوس چې بازی وی جهاد کوم دے پا کافر ځان غر کوی تاس ردی چو شے وی ناغی با مام دا وی دا وی اسی دوکه شوی دی نشه شوی دی ناپوی خلق دی خلق استعمالی گی منافقان و هم دا خبری کولی صحابه و بارکی ویده دو کاسی چل ول فریب دی دهریان و کمونستان و هم دا خبری کولی ویده ملیان جدی ویده عوام خلق دو که کهی جنت نشته دا ویاسی تمه و چل و خیال و فریب دی جهنم کمه دا ویاسی دار دی تا بانی ویده اخپل نظری و اخپل سیاست در بانی منی نزکی دل جنت و دوزخ جو کلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره خلیفہ او امیر عبد الله ابن مکتوم رضی اللہ عنہ وټاکلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه او خزی دا په مهمو غټو قلاګانو کې ډیر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه خندق تروت درې زره کسان دي او د خندق غاړو ته قوي مورچی جوړ کړی قوي جبهې جوړ کړی د دفاع لپاره مشرکان چې کله راورسېدل خندق ته نو دی په یو قسم نقشه او تکتیک باندې راغلی وو چې مدینه به محاصره کوو دا خلک به ورکو او دا هغې څنګه غطفان او نجد والا راځي نو په دې منځ کې به راګیر کړو خرب خروب به پېژول کړو خبره به خلاصه شي لیکن حالات او نقشه ورته دلته بدله شوې ده یو ناڅاپه د یو لوی کندې او خندق سره مخامخ شو نو ودرېدل ځای په ځای باندې او حیران دریان شول چې دا څه وشو نبو سفیان سم دلسته ویلی وی تلک مکیده تون ما عرفها العرب وی دا خود دست یو چلو و سازش و فرید دل دا چارا وله دی چه عرب سر پیشنی نا زکه عربو که دا خندق رواج نو وی تلک مکیده تون ما تعرفه العرب دا خود دست یو چل او دا سیو نقشه و تکتیک چارا وله دی چه عرب پی نپویگی نو بلکل بدی بانی دا جنگ نقشه بدل شوه دوی چې کوم تصمیم راوړی وو هغه دلته نه چلېږي اوس نو د خندق غاړې وڅارلې چې کومه لار پیدا کړو لار ورته پیدا نه شوله نو ابو سفیان خپل لښکر والا کسانو ته ویلې وایي د خندق یوه لار ډکه کوي او لار جوړه کړي چې په دې لار باندې پورې ځو لیکن صحابه کرام او مجاهدین ورته بیدار وو دوی به چې څنګه اراده وکړه چې یو ځای ډک کړي هغوی به ورباندې د غشو باران را جوړ کړو او په شا باندې به وتنبول نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام په دغسې حالاتو کې دومره مشغوله دي چې یوه ورځ ترنه څلور لمونځونه قضا شو صلات خوف لا نه و نازل شوی او په بله ورځ ترنه د مازدیګر لمونځ قضا شو عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغلو وی الله دې دا قریش او دا مشرکان تباه کړي ومن نه مازیګر مونږ قضا کړو نبی علیہ السلام ورته ام خیر وکړي تمر الله بیوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاه صلاه الوسطى د دې خبرونه او کورونه دی الله د اور نه ډکه مونږ نه مازیګر مونږ قضا کړو د مازیګر وخت د مازیګر مونږ دې زیات قیمتي دی عزتمندو یو ورځ د مشرکانو څخه شاسواران راولان د شول پای کې عمرو ابن عبد ود اکرمه زرار بن الخطاب او نور وو هغه غواړي چې ونه خطه پیدا کړي پر پوری وزي علی رضی اللہ عنہ چې ولیدل مجاهدینو ته ویلې و یو خطرناک ګروپ غواړي چې راپورې وزي نو سم دلاسه ور باندې د غشو شروع وکړل او په غشو باندې ویشتل او شاته شول. عمرو ابن عبدود هغه د چیلنج او د مقابله ایران او کوشمن یو بارز نه ما سره به څوک مخامخ په مخامخ معلومه کی. علی رضی الله عنه ته سخت غصه ورغله او د اسنه راخته شو او حمله ور باندې وکړه علی رضی الله عنه او وی وشلو د نورو کې شکست ګډ شو په شا شول. عکرمه خپله نیزه پاتې شوله او نوفل بن عبدالله لاندې خندق ته وګرځېدلو او صحابه پرې د پاسه نه په تیګو باندې وشته هملته مردار کړو. په دې ویشتلو کې د مؤمنانو نه شپږ کسان شهیدان شوي دي او د کافرانو نه لس کسان وژل شوي دي. سعد بن معاذ رضی الله عنه د مټ پر رګ باندې زخمي شو. الله رب العالمین ته ویل یا الله په کثیر د قریشو د دې بدمعاشانو جنگ پاتې وي نو ما الله ولا وساتي. یا الله که د قریشو جنگ خلاص وي او د هغوی زور نور مات وي نو ما له د همدې زخم شهادت راکړي. الله رب العالمین دی ورته شهادت وکړو ځکه د قریشو دا نهایي زور و. خو هغه الله ته دعا کړې وه یا الله مدینه کې ستا دشمنان یهودیان پاتې دي په دې مې عمل سترګې یخې کړي او بیا مې الله د دنیا نه رخصت کړي. الله دې سترګې یخې کړي واقعا ورسره راځي. غدر بني قريظه واسره على سير الغزوه بنو قريظه يهوديانو دوکا او چل اورانه يهوديان هم دا یو قوم پاتې دي چې بنو قريظه دي. نقاب بن اسد راغلو دا حي بن اختب راغلو چې دا د بنو نذیر مشر او په خیبر کې اوسېدلو د بنو قريظه مشر دی نقاب بن اسد ته همدغه موقع د بغاوت وکړي او معاهدي او تړونونه ورسره مات کړي. ګوره څلور زره لښکر د قریشو راغلی شپږ زره د غطفانو راغلی دی همدا موقع د بغاوت وکړي. هغوی ورته ویلې چې موږ به په جنګ واچي او ته به بیا تښتې وایي زه هم درسره همدلته یم. وې ښه ډېر ښه نو مسلمانانو باندې خو ډېر سخت حالت دی او ډېر سخت مشکلات دي. نو دې وخت کې بنو قریظه خپل بغاوت اعلان کړو د مدینې منورې جنوب طرف ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمہ ابن اسلم د 200 مجاهدینو سره ورولې غلو او زید ابن حارثه سره ورپسې د 300 مجاهدینو سره ورولې غلو چې د ټولو نه مهمه خبره او زاده چې د خزو د بچیو ساتنه وکړي. دلته لخر دوه نیم زره پاتې شو چې بنو قریظه او يهوديان زمونږ په زنانو په بچیو باندې حمله ونه کړي. سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګل چې ماته زړه زړه حالات راوړي. هغوی چې حالات راوړل وی ویلې چې بنو قریظه خو موږ سره گاونډ کول او موږ سره معاهدې تړونونه یې کول او اوس په ډېر بدو حالاتو باندې دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنځلې کوي او دین ته کنځلې کوي او اسلام ته کنځلې کوي او دوی به ویلې چې من رسول الله لا څوک دی لا عهد بیننا و بینه زموږ د ده تر منځ لا اوس نشته دی. او راوګرځېدل نبی علیه السلام ته ویلې وایي دوی ویلې چې موږ به دوی سره د عذر او د قاره د قبیلو غوندې کار کوو چې هغوی صحابه وژلي واویا او لس خلق ام پویه شو چې حالات ډېر سخت بدل شو او دا کورنۍ اختلاف و کورنۍ بغاوت و او دوی به منافقانو هغوی داسې تبلیغات او پروپاګند شروع کړو وایي دا ځان ته چې مجاهدین وي دومره په یاره کې دي چې قضای حاجت نه نشي تلی او نور ته وی وی د فارس او د شام او د یمن بنگلی بر ترلاسه کوي او خزانه بر ترلاسه کوي. او بعض منافقانو مجاهدینو ته ویلي یا اهل یثرب لا مقام لكم یثرب علی او ټینګی دی نشي تسلیمی ورکي یا تسلیم شي یا تخته. او بعض منافقانو ویلي ان بیوتنا عوره کورونه کې مو څوک نشته دی کورونه مو خالی دی مونږ کورونو کې کینو. دا داسې حالت جوړ شو عزتمندو چې د هغې طرف نه قریش د وسلو سره او د لوی پروګرام سره راغلي. غطفان د شپږ زره لښکر سره راغلی او دلته په کور کې او په کلي کې د بنو قریظه بغاوت جوړ شو او ډېر خطر زنانه او ماشومانو ته دی. یهود دي که نه یهودیان نه وسته د خیر تمه وکړي ته دولس کاله وروسته پوهېږي چې دوی په ما باور نه کوي او زه په دوی باور نه کوم او دوی ما ته خیر نه رسېږي دولس کاله اوسه ته پوهېږي. الله رب العالمین اولې ورځ نه ته ویلي دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهود النصارى ده شعر نخشاليجي ترسو بده شي كافر شوي ومرتد شوي ني اتننو ايجي زور باني پويا شما تدا ده شعر نخبليجي دا خودي راجب سياسات ده دا خستا پدير سخت نا پويا دلالت كي نو دا دا سي حالت تي چلا رب العالمين دا عام المؤمنان باركي وشي وزلزل وزلزال شديدة سخت او خوځه ولې شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د سخت یری او د هیبت دلاندې راغلو. نو د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر واغوستو او پریوتو. داسې حالات جوړ شول چې کیږي ډیر وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریوتلو صادر اغوسته دي. الله رب العالمین ورته د کامیابی او د نصرت زیری راولېګل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راپورته شوې ویلي الله اکبر الله اکبر الله اکبر ابشر المسلمین الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی. مسلمانانو زیره واخلئ کامیابی د مؤمنانو د مجاهدینو د جهاد او د اسلام ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی وخت یو تدبیر کړي دلی د وجه نه د جهاد په وخت کې مال لګول داره سخت اثر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عینه ابن حسن ته چې د غطفان شپږ زره لښکر راوسته دی هغه ته جواب لیږي چې د مدینه منورې ډېرې زیاتې کجورې کېږي او ډېر لوی آمدنې دی. د دې دوه برخې د انصارو درېمه برخه شته خو ته دا شپږ زره د لښکر غطفان دې بوزه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې دواړو مشرانو سره د اوس د خزرج د مشرانو سره مشوره وکړه سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده سره چې داسې طریقه وکړو چې لږ مال به ولګو د مدینې د کجورو درېمه برخه به د غطفان مشر ته ورکړو هغه به خپل لښکر بوزي. نو دلته به د قریشو سره مونږ ښه معلومه کړو او دا زمونږ دا لږ لښکر د قریشو سره ام وها د غطفان سره ام وها د بنو قریزو سره ام وها دومره اسباب او وسایل مونږ سره نشته او نه دومره امادګي لرو. نو سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله عنهما ورته فرمایي نبی علیه السلام ته و یا الله مونږ چې کله په اېد الله نبی مونږ چې کله په باطله باندې وو مشرکان وو نو مونږ د دې بدماشانو بدماشي نه ده منلې او یوه کجوره مو له په زور نه ده ورکړې او نن مونږ مسلمانان یو او ایمان والا یو او مجاهدین یو په حق باندې یو نن به راسه څنګه دوی د مدینې کجوري مانه اخلي. یوه کجوره ولا نه ورکو لاس اخلاص او سره وهوي څه کیږي هغه به کیږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلې وې دا مشوره خو مې ستاسو د مصلحت او ستاسو د اسانتیا په خاطر باندې وړاندې کړه چې ستاسو دومره اخلاص وي دومره مجذبه وي دومره مغیرت وي نو ډیره ښه ده. هغه یې فرمایل والله لا نعطيهم الا الصيف قسم په الله چې دوی ته توره ورکو بل شی ولا نه ورکو. دوی ته موږ په توفه کې او په ډالۍ کې توري ولا ورکو مډالونه ولا نه ورکو توله مډالونه ورکې تخاذل الاطراف ونهايه الغزوه د کافرانو لخرې الله رب العالمین وشرمندکی او یو بل باندې بیت مادکی او غزا پای تر سیګړې په کامیابی نه مجاهدینو باندې د الله رب العالمین عجیب قدرتونه وکړه. کله الله رب العالمین د یو سړي نه ډیر لوی کار واخلي. نعیم بن مسعود اشجعی دا د غطفان د قبیلې نه وو د دې شپږ زره بدمعشانو د قوم نه وو. نو د اسلام راوړی دی سوکت نه دی خبر تومره وخیار او زیرک صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای و اسلام می قبول کړی دی او سوکر نه خبر نه دی نو ماته یو مهم کار وسپاره. نبی علیہ السلام ورته ته یو سړی نو ته بس وکړه. لیکن خبره دا ده چې د خلکو کې به اتفاقی او شکست او ګډوډي جوړه کړه. نبی علیہ السلام ولا کار وسپارلو دا ډېر لوی جهاد دی. ته دا کافران او دا باطل پرستان په خپل منځ کې په یو بل باندې بې اعتماده کې او سره په ټکرې ورولې او سره په اختلاف کې واشه دا ډېر لوی جهاد دی. نبی علیه السلام ورته ویلي چې دوی په خپل منځ کې بې اعتماده کا کار ورته وسپارلو نو هغه ډېر ښه تدبیر استعمال کړو. په نو قریزه ورته راغلو هغوی چې ولیدلو چې دا خو قومي مشر دی نو ډېر عزت یې ور وکړو. نو ده ورته ویلې چې تاسو خو پوهېږئ چې زه تاسو سره څومره مینه او اخلاص لرم. هغې ورته ویلې چې او بیا مې ویل تاسو سره ډېر اخلاص دی زه ګورې تاسو ته یو راز او یوه خبره کوم خو ځان سره به ساتئ او تاسو ته دا معلومه ام شي هغه چې ډیره خله وي تاسو خو د بنو قینقاع او د بنو نظیر یهودیانو حال ولیدو مدینه نه ورک شو او همدې خلکو وشړل. تاسو خو د قریش او د غطفان سره اتحاد کړی دی او ستاسو او د هغوی تر منځ ډېر فرق دی. هغه خو د بل کلي او د بل وطن نه راغلي دي. نو حمله به وکړي که کامیاب شو ښه ده او که کامیاب نه شو څادرونه په اوږه واچي نصیب ښځې او بچي کورونه او مالونه جایدادونه یې په نورو ځایونو کې دي. وګورئ تاسو داسې نه یې. ستاسو ښځې بچي باغونه دوکانونه تجارتونه دوستۍ مالونه کورونه باغونه هر څه دلته دي. نو دوی به درنه لاړ شي او د محمد سره او په جنګ باندې تاسو واچول شئ. ټول تاوان ټول سردردی ټول نتیجې او دا هر څه ستاسو په غاړه باندې راځي. او بنو نظیر او بنو قینقاع خو مو ولیده چې وشړل. نو ځان له ولې مشکلات پیدا کوي؟ خو دوی ورته ویلی چې فمل عمل. خبره خو دې بالکل صحیح ده. څه به کوو او څنګه ځان خلاص کړو؟ نو ده ورته ویلی وي تر هغې پورې جنګ ته مه وړاندې کېږئ. د قریشو نه ام او د غطفان نه ام د ګرو شیونه واخلئ ضمانتونه ترنه واخلئ. ورته ویل چې موږ سره ډېرې روپۍ او ډېرې وسلې کېدی او ډېر ضمانتونه موږ سره کېدی چې په جنګ کې به تښتئ نه. نو که دله درې کړو نو ته پوه شه چې دوی په جنګ کې رښتینی دي. نو تاسو ام جنګ کې برخه واخلئ. خو که دله درې نه کړو نو تاسو په جنګ کې ښکېل کوي او دوی نور بیا د نه ځي. ټول تاوان یې تاسو ته دی. هغوی ویل چې اشرته بر رایې وي. ډېره صحیح خبره دې وکړه. همدغه خبره ده. نو ام بېرته راغلو قریشو ته. د قریشو مشرانو ته یې ویلې وي تاسو خو په دې پوهېږي چې زما تاسو سره څومره مینه او دوستانه ده. مجاهد له پکار دا ده چې دغسې هوښیار وي. په خبرو باندې څه تاوان نه کېږي چې یو لوی مقصد ته ځان رسې ته. هغې ورته ویلې چې اوته زموږ ډېر پخوانی دوست او اشنا یې. وایي زه تاسو ته یوه خبره ورځ در کوم خو ځان سره به ساتئ. هغوی چې ډېره ښه ده. وایي د یهودیانو نه خبر شوی ما چې هغوی په دې خپل کار باندې ډېر زیات خفه دي. په دې خپل کار باندې ډېر زیات خفه دي چې موږ ولې بغاوت وکړو؟ ولې مو دا ګاونډ ورسره خراب کړو؟ نو دوی ستاسو باندې ام لږ بې اعتماده دي چې دا قریش دي او موږ پرېږدي. نو اوس هغوی داسې تصمیم نیولی دی چې څه وسلې او څه روپۍ او ضمانتونه ستاسو نه اخلي او محمد له ورکوي او هغه پرې خوشحالۍ او هغه بېرته ستاسو مقابل کې استعمالوي. تاسو نه روپۍ غواړي وسلې غواړي یهودیان. خو ګورئ ستاسو نه اخلي او هغه له ورکوي او بېرته بیا به تاسو وژني. نو چې تاسو نه روپۍ غوښتې وسلې درنه غوښتې ضمانتونه درنه غوښتل ورته وار یې نه کوي دا بېرته په تاسو استعمالېږي. هغوی ویلې چې دا خو ډېره ښه خبره ده موږ دې خبر کړو. غطفان قبیلې مشرانو ته امر راغلو. هغوی ته مې همداسې ویلې و یهودیان په خپل کار باندې پښیمانه دي او تاسو نه وسلې او روپۍ اخلي او محمد له سپاري او بېرته به تاسو وژني. هر یو ته دا خبره وسپارله. سبا چې شلو ابو سفیان بنو قریظه او یهودیانو ته جواب ولېږلو چې تاسو خو د دې علاقې خلک یې راځئ راشي حمله وکړئ. بیا به بله ورځ زموږ نوبت وي بله ورځ به د غطفان نوبت وي. نو یهودیانو بنو قریظه ورته ویلې وایي نن د خالي ورځ ده او موږ د خالي په ورځ باندې دا کیسې او دا کاتې نه کوو. زموږ مشران د خالي د ورځې د وجې نه غرق شول چې ښکار یې وکړو تباه شو. بانه یې ورته وکړه. بیا ورته غوڅ او صفا سوتره وویلې وایي اې قریشو ابو سفیانه چې دومره د جنګ شوق لرئ نو زموږ او ستاسو ترمنځ لږ فرق شته دی. موږ د دې ځای اوسېدونکي او تاسو د بل ځای نه راغلي یئ. راځئ نو بیا روپۍ هم راوړئ وسلې هم راکړئ ضمانتونه هم راکړئ. ابو سفیان ویلې چې اوهو هغه خبره رښتیا وخته. خپلو خلکو ته ویلې چې نه روپۍ او نه وسله او نه چاله ضمانت ورکئ. یهودیانو کلک شول وایي روپۍ او وسلې او ضمانتونه راکړئ. قریشو ویلې چې نه درکوو ځکه قریشو ته دا خبره ثابته شوې وه چې زموږ نه اخلي او محمد له ورکئ. او یهودیانو ته هم دا ثابته شوه چې دا خو رښتیا هم دغسې ده موږ په جنګه شي او دوی تښتي. نو په یو بل باندې بې اعتماده شو. د غطفان قبیلې والا مو ویلې نو هغه یو به ویلې وایي هغوی دې جنګ وکړي. هغه بلې ویلې هغوی دې وکړي. هغه بلې ویلې چې بل دې وکړي. کله چې بې اعتمادي جوړه شي نو بیا هر یو وایي چې موږ یې څه کوو. نو هغه یو بیا چغې شروع کړي وایي زموږ پارلمان غوښتنه کړې ده چې زموږ عسکر دې راوځي. هغه بل وی زمون پارلمان غوښتنه کړې ده، ولس غوښتنه کړې ده چې راو دي وزي. دا کار ډېر مهم دی په جهاد کې. او مسلمانانو په دې وخت کې دعاګانې کولې چې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا الله زمونږ پرده او زمونږ امن او الله زمونږ عزت ته وساتي. او نبی علیه الصلاه والسلام به الله رب العالمین ته دعاګانې کولې، اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب. الله رب العالمین دې وخت کې ملائک راولېږل، باد او هوا یې راولېږله، او الله رب العالمین یخنی راولېږله. ملائک او باد د دې خیمې دا نسکورې کړلې، کوم دیګونه چې په نغري کې وغه الله رب العالمین نسکور کړو، سخت باد ته الله راولېږلو، ملائکو د دې پسلونو کې او الله د دې پسلونو کې روب واچولو، او د یخنۍ د وجې نه به د باندې نه شو راوتلی، او دوی د تیښتې دپاره او د کوچ کولو دپاره خپل امادګي ونیوله. یوه شپه نبی علیه السلام وویلې چې من یاتینی بخبر القوم، د مشرکانو حالات به څوک راوړي؟ زبیر صاحب وویلې چې زه. نبی علیه السلام وویلې د هر چا د هر نبی رازدار دوست دی، خو زما رازدار دوست چې دی هغه زبیر دی. یو روایت کې دا راځي چې بله شپه باندې نبی علیه السلام وویلې حالات ډېر سخت خطرناک و، چې حالات به څوک راوړي؟ نبی علیه السلام حذیفه صاحب ته درې کړه ته ویلې چې تی راوړه. حذیفه صاحب په خیمو باندې وګرځېدو او نبی علیه السلام ته راغله چې خلک د یری د وجې نه او د یخنۍ د وجې نه د باندې نشي راوتی. او ابو سفیان په دې ترتیب کې دی چې خلکو ته وایي چې ځانونه وباسئ. سبا چې شروع او د قتال ساحې ته نبی علیه السلام او صحابه راغلل، هیڅوک هم نه و. الله رب العالمین فرمایي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، الله كافران د غصې سره ډک وشړل، هیڅ څه ترلاسه نه کړل. وکف الله المؤمنين القتال، او په جنگ کې الله مؤمنانو د پاره پوره دی. کدا غوی سره اوسو امریکا او چین او فرانسه او برتانیا دا تا سره الله دی. وکف الله المؤمنين القتال، الله پوره دی په قتال کې. وکان الله قويا عزيزا، الله ډیر طاقتور او زورور دی. دا غزا د هجرت په پنځم کال باندې او د شوال په میاشت کې د واړه اختر په میاشت کې وا، او دا په اسلام کې د نبی رسول الله او د صحابه په زمانه کې ډیره لوی غزا وا، ځکه په دې کې لوی قومونه جمع شي وو او دا دفاعي غزا وا. د دې وجه نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي وای دا د قریشو نهایي زور وو، دا د قریشو نهایي طاقت وو، دا د دوی هغه نهایي کوشش وو چې د ځان سره نور قومونه هم راوستي وو. د دې نه وروسته نور قریش دا طاقت او توان نه لري چې په مدینه باندې راشي. او نبی علیه السلام وفرمایل الان نسیر الیهم ولا یسیر الینا، د دې نه وروسته ورپسې موږ ورځو دوی نشي راتللی، او الان نغزوهم ولا یغزونا، د دې نه وروسته موږ ورپسې غزا وروړو او دوی به غزا نشي راوړلی. غزوه بنی قریظه، د بنو قریظه غزا څنګه تمامه شوه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو د ام سلمې رضی الله عنها په کوټه کې غسل کوي. جبرئیل علیہ السلام ورته راغلو وی الله د الله نبی څخه وی غسل کوم، جهاد او قتال خلاص شو، غزا خلاص شوله. وی خلاص چیرته ده؟ د الله دشمنان بنو قریظه پاتې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې غزا لانه ده خلاص ده، الله دشمنان پاتې دي. ما د نمخ ځان ورسولو، د الله په حکم او طاقت باندې د ازمکه په خوځومه، او ته مجاهدین هم ځان را ورسوي. نبی رسول الله والسلام صحابه ته فرمایل وي څوک چې زما خبره اوري او اطاعت کوي، فلا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، د مازیګر مز بنو قريظه ته ورسوي. نو مجاهدین او صحابه په یوه خبره پوهېدل، چون چې را باندې نه پوهېدل، هغه سم دراسه روان شول او د مدینه منورې په لار او په کوڅو کې ګردونه او دوړې خېچي. چا په لار کې مونږ کړو، چا د مازیګر مونږ هلته ورسولو او بنو قریظه محاصره کړو. هر کله چې دوی محاصره کړو، الله رب العالمین د دوی په زړونو کې یره واچوله. نو دوی بعضي دوستان را وغوښتل چې مسلمانان وو، او ورته وی ویل چې مونږ خو محاصره شو، وڅه وکړو؟ نو ابو لبابا رضی الله عنه هغه نه مشوره وغوښتله چې مونږ تسلیمي ورکو که ورې نه کوو. نو هغه ورته داسې اشاره وکړه چې تسلیمي مو ورکړه، لالېږئ، ژوندي نه پاتې کېږئ. تاسو څه کول د مجاهدینو سره؟ د هغوی په مقابل کې راپورته شوي وی د کافرو سره ولاړ وی، او هغوی مو وژل، هغوی پسې مو وسلې راخیستې وي، اوس تاسو پرېږدي؟ نتیجه مو همدغه ده چې لالې مو پرېږدي مه نه. ابو لبابا رضی الله عنه ځان سره چې سوچ او فکر وکړو چې ما دا راز ولې ویلې، دا خو مې د الله او د نبی سره خیانت وکړو، نو ډېر زیات خفه شو. راغلو مسجد نبوي کې یوې ستنې پورې ځان وتړلو، وایي تر څو پورې چې راته الله بخښنه ونه کړي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته بخښنه ونه کړي او خلاص مې نه کړي، زه به د دې سره ځان خلاص نه کړم. معمولی وایي اشاره کړې ده او دا په خپل ځان لپاره دومره جرم ګڼي. او ته ورته ټول کارونه کوي، ځان وژنې د کافر دپاره، د پنځو روپیو دپاره. ابو لبابا صرف یوه اشاره کړې ده. نبی علیه السلام خبر شو، وایي که موږ راغلی وای، موږ ورته د الله نه بخښنه غوښتې وای، خو اوس نو د ده او د الله تر منځ معامله شوله، موږ پکې کار نه لرو. نو شپږ ورځې ځان ستن پورې تړلی وو او مانځلی د ځان خلاصولو، او بېرته به راغللو او ځان به وتړلو. کله چې توبه قبوله شوه، الله ویلې چې زه معاف یې، همدومره پښیمانتیا بس دی. نو صحابه و خلاصولو، وای ما به نه خلاصوي، نو زه پخپله ځان خلاصوم. چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله خلاص کړي، چې زما اطمینان وشي، نبی علیه السلام راغلو خلاص. د دې محاصره چې کله سخته شوه، نو اوس قبیلې د نبی علیه السلام نه غوښتنه وکړه چې بنو نذیر سره تاسو گزاره وکړه او رخصت مو کړه، دوی سره امن گزاره وکړي. نبی علیه السلام خپل مجاهدین او خپل ملګري نه خپه کړي. نبی علیه السلام ورته ویلې، وی اوسو فهم نه ده چې ستاسو یو مشر پکې فیصله وکړي. وی ډېره ښه ده. نو بنو قریظه هم دا غوښتله چې موږ ته دې زموږ د دوستانو نه یو شخص فیصله وکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضی الله عنه پسې جواب ولېږلو، هغه چې خره باندې راغللو او دلته په دې مټ باندې زخمي شوی ام و، نو صحابه و راښکته کړو. د مسند احمد روایت کې راځي، او نبی علیه السلام وویل چې د خپل مشر ته پورته شي او دا راښکته کړي. نبی علیه السلام ورته ویلي، دا د الله دشمنان زما او د الله په فیصله راضي نه دي، ستا فیصله غواړي، نو ته ولا فیصله وکړه. وایي ډېره ښه ده. هغوی دا ګمان کړو چې دا زموږ پخوانی اشنا دی، خو په دې پوه نه وو چې د الله او د رسول الله وفادار دی او مخلص او مؤمن مجاهد دی. وایي فیصله دا ده چې ځوانان او جنګیالي ووژنئ، ښځې وینځي کوي، بچي غلامان کوي او مال غنیمت کوي. نبی علیه السلام ورته ویلي چې د اوو اسمانونو نه پورته د رب العالمین هم همدغه فیصله ده. سعد رضی الله عنه د چا پروا ونه کړه. نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړو چې ځوانانې د حارث د لور یو کور دی، هغې کې بندیان کوي، او ښځې وینځه شوي او بچي غلامان شو او مال غنیمت شو. دوی څلور سوه کسان وو، یا شپږ سوه وو یا اووه سوه وو. حوی ابن اختب هم پکې دلته سر وخوړلو، ځکه هغه د خیبر نه راغلی وو، د بنو قریظه وو، د تیزولو او د نبی علیه السلام د مخالفت ته راپورته کولو دپاره دلته سر پکې خوړلو. څه کسانو اسلام راوړو، د نیولو نه مخکې هغوی معاف شو. د دوی نه یو نیم زر توري پاتې شولې، درې سوه زغرې، دوه زره نیزې، پنځه سوه ډالونه سپرونه او ډېر سامانونه او ډېر څاروي ترې نه پاتې شو. نبی علیہ السلام اس والا لا یو برخه ځان ورکړه، دوی ولا د اس ورکړي، او چې پیاده لو ناغولې وای او برخه د غنیمت ورکړه، او بیا د دوی هغه ځوانان وژل شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریحانه پکې ځان د پاره انتخاب کړ، د پتاور د وینځي باندې، او بعض اهل علم چې دوی آزاد کړل او وعده ورسره وکړلو، او د حجۃ الوداع نه وروسته وفات شو. سعد رضی الله عنه الله ته ویلي، وای یا الله، وای که د قریشو جنگ پاتې وي نو ما مرته وساتې، او که ختم شوی وي نو ما له شهادت راکې. او بل یې دا ویلي، وای الله، دغه یو ډله د دشمنانو د یهودیانو پاتې ده، په دې باندې مې سترګې یخې کړې، نو په هغوی الله سترګې یخې کړې. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته ویلي، وای دا سعد ما ته ډېر ګران دی، نو دله خیمه په دې جومات کې ولګوئ چې زه همدلته نږدې ګورم او نږدې نه پوښتنه کوم. سعد رضی الله عنه ته مسجد نبوي کې خیمه لګېدلې ده، نبی علیه الصلاة والسلام د نږدې نه ګوري او پوښتنه کوي. په یو وخت د وختونو نه د سعد رضی الله عنه د خیمې نه د باندې وینه راوتلې ده. د بنو غفار د قبیلې خلکو چغې کړې چې دا وینه د څه شي ده. چې وایي کتل سعد رضی الله عنه ته الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې شهادت ورکړی وو، نو د سعد رضی الله عنه جنازه نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه وکړه. نو منافقان ډېر زیات خپه شوي وو چې زموږ په بادارانو او شنیانو باندې څه وشول. نو منافقانو دې وخت کې تبلیغ شروع کړو، وای ما اخف جنازته وي د سات جنازه څه سپکوه اتله به دا و چې دا سات چې دی دا سپک سړی دی ځکه چې هلته هغه په یهودیانو باندې فیصله کړې وه. نبی علیه الصلاة والسلام څو خبرې وفرمایلي وي د الله په ذات باندې قسم کوم چې د سات رضی الله عنه جنازې ته اویا زره ملائک رب العالمین رالیږلي وو. ځکه دا ډېر نر او تکړه مجاهد وو. او یا زر ملک اللہ رب العالمین دا جنازی ترہ دیگری ہو. او دا مشکات دا روایت مطابق وی احتز عرش الرحمن لی موت سعد دا رب العالمین عرش او تخت دا سعد پا مرگ بانی خوزی دلو دا سعد رضی اللہ عنہ پا دی مرکی دوم رزور و طاقت تشی دا رب العالمین عرش و تا خوزی دلو. ایو زلی نبی علیہ السلام تا شای او دیر بہترین شپن راولی وا صحابه براتل او په دې باندې به لاس لګول او ویل به چې ما احسن هذا دا وي څومره ښهسته شپنه ده څومره ښهسته څومره نرمه ده. نبی رسول الله صحابه ته وفرمایل ویل منادير سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا وي د سعد رضی الله عنه د سمالونو ورو مالونه په جنت کې هغه د دینم ډیر ښهسته او نرم دي. صاف وسوړي کې سره ده دا ډېر لوی شخصیت ده. مقتل ابي رافع سلام ابن ابي الحقيق دی وخت یو بل ناشنا واقعا راغله له د کامیابی او د مجاهدین واجب کارنامه. ابو رافع وژل کیږي چې خپل نوم سلام ابن ابي الحقيق دی. دا څوک دی؟ دا د يهوديان یو مشر دی، د يهوديان یو تاجر دی، د يهوديان یو شاعر دی. د ده کور د مدینه منوره نه د خیبر په طرف باندې دی. نو دا مالدار او تاجر و نو دا بوټپاکان او شاپلوسان به ډېر ورجمع کېدل او ده سره به شپې کولې. تاسو ګورئ که نه عزتمند و مال دولت د بل چا وي دا شاپلوسان او بوټپاکان ټوله ورځ په دېره کې ناست وي. هغه چې شټیات وي دوی ورسره خاندي. اما مشهوره خبره ده که نه؟ یو خان او بادار وویلې وي دا بانجان ډېر ښه شی دی، نوکران هم وویلې وي ډېر ښه شی دی. نو بله ورځ وی ویلي وی دا ډېر خراب شی دی، رنګ ته ګوره لکه د خر سرمن او ګرم دی چې ودې خوړلو په دماغو کې او په معده کې د جوش پیدا کوي. نو نوکرانو ویلي وی دا ډېر خراب شی دی، خوله پولی کوي. نو شا هغوی ته وویلې چې دا څه کیسه ده؟ په هغې ورځ باندې مو د بانجانو صفت کولو او نن د بانجانو غیبت کوئ بدې وایې. وایي موږ د خان د خولې نوکران یو، په همدې باندې ځان دلته ډوډۍ خورو. که بانجان ښه وي او که خراب وي موږ یې څه کوو؟ موږ د خان د خولې نوکران یو، موږ په همدې باندې دلته ډوډۍ خورو. نو دا بعضې چاپلوسان، دا بعضې بوټپاکان چې دا رئیسان او دې مالدارانو سره ګرځي او د الله او د رسول الله په مخالفت کې ورسره شپې ورځې تېروي، د بانجانو په صفت او بدو باندې چې دی دا ځان له رزق پیدا کوي. او تاسو به دا اورېدلي وي چې بعضو د ځان سره سپي او خره ساتلي دي، هغه ته وایي ته سپی یا بل ته وایي ته خر یا بل ته وایي ته ګیدړ. دا اوس په دې ډوډۍ خوري، دا بې غیرته، دا بې ایمانه، العیاذ بالله. نو ده سره به دا چاپلوسان به راجمع کېدل او شپې به ورسره کولې، خوراکونه به ورسره کول. نو صحابه کرامو مخکې کعب بن اشرف وژلی و، نو دا هم یو ډېر لوی د کفر چینل و او د کفر لویه پایه او ستن وه. نو د نورو صحابه ویلې وی دا به موږ وشلو. د دې لپاره عبدالله بن عتیق رضی الله عنه او د هغه ملګرو یو جماعت جوړ کړو او ورپسې راغلل. نو د مشر عبدالله بن عتیق رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته ویلې وی تاسو به دلته کینئ او زه انشاءالله د ده د وژلو بندوبست کوم او زه ډېر په حکمت او تدبیر باندې کار کوم. د ماښام نور ډوبیږي او ماښام کیږي، نو د قلعه دروازه بندونکی وایي وی که څوک را ننوځئ نو را ننوځئ، زه نور دروازه بندوم. نو دی ورغلو د دروازې والا سره او د څوکیدار سره ډېرې خوږې او نرمې خبرې وکړې. په دې وخت کې سختې خبرې او بدماشي نه چلېږي. د هغه سره ځان ورخوږ کړو او داسې ورته ځان هغه کړو چې زه د دې ځای اوسېدونکی یم. ځان باندې څادرې راخور کړو او خوا کې کېناستو، ته به وایې چې دی قضای حاجت کوي. نو هغه ویلې وی د الله بنده وی که څوک داخلېږي نو ننوځي، کنه زه دروازه بندوم. څوکیدار سره د خپلې دروازې د بندولو غم وي او هغه سره د خپلې دمې غم وي. دا غم ورسره نه وي چې دا څوک دی او که څوک نه دی. ناوخته کې هغوی ډېر وارخطا وي. عبدالله بن عتیق ننوتلو ماخام تیاره کیدون کی ده او په څوکیدار باندې تادی ده چې نن وته وړاندې ځکه کیناستو چې گویا کې ما قضا حاجت ونه کړو زدل ته تش بول یا قضا حاجت کوم هغه دروازه بند کړه او ورته وکتل چې دا کنجیګانې په کوم ځای کې کیښوده دا یو ځای کې پټ دی څوکیدار دروازه بند کړه او خلک کوټو ته لاړل ابو رافی سره به دا دوستان او شاپلوسان به راتلل او ډوډۍ به د ماښام مو سره خوړل او بیا به کیسې کولې او ګپ شپ به لګولو اسلام پسې مسلمانانو پسې مجاهدینو پسې به سپکې سپورې او غیبتونه به کول کله چې شپه ناوخته شوله خلک کوټو ته خواره شول عبدالله بن عتیق رضی الله عنه وایي چې ابو رافی په پاس بالاخانه کې اوسېدو زه ورپسې پاس راوختم نو یوه دروازه مې هم بند کړه بله دروازه مې هم بند کړه بله دروازه مې هم بند کړه د دې دپاره چې څوک رانه شي او رانه خلاص نه کړي دا هغه مو سره نشته دی چې ته به راګیر شي نه هغوی سره دا خبره وه چې زه خپل مقصد ته ورسېږم نو دی وایي چې زه کله د عبدالله بن عتیق دروازې ته او کوټې ته ورداخل شوم نو تیاره ده معلومه نه ده چې دا په کوم ځای کې پروت دی نو ما آواز وکړو چې ابو رافی ابو رافی صاحب وسم د لاسه مې ورپسې توره ور واچوله توره مې چې ور واچوله فایده یې ونه کړه سم گزار په ونه لګېدو نو زه د باندې راووتم دروازه مې خلاصه کړه بېرته راوګرځېدم او آواز مې ولا بدل کړو ما ورته ویلې چې ابو رافی ابو رافی ویلې امک الویل رجل فی البیت ضربنی وی مور دی بوره او تباشه دا د شي سپک خلک دي د مور او د خور کنځلې خلکو ته کوي ویلې امک الویل مور دی تباشه په دې کوټه کې څوک راغلی وو زه په توره باندې والم نو د دا ګمان دی چې دا څوک راغلو زما کومک ته وایي دا توره مې راواخیستله او د ده په دې خېټه کې مې کېښود او پرې رازور مې کړه او د ملانه مې ورته وایسته او ومې وژلو او بېرته مې ویوه دروازه خلاصه کړه په همدرپایه باندې چې راښکته کېدم نو د سپوږمۍ شپه ما ګمان وکړو چې خپه مې ولګېده او هغه لګېدلې نه وه په ځمکه باندې نه راپرېوتم نو دا خپه مې یا واوخته یا ماته شوه زه زر مې په پټکي باندې وتړله پټکی خو د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی او په دې کې ډېرې لوی فایدې دي وه فایده دغه وه ملګرو ته راغلم ورته ومې ویلې چې الله رب العالمین دشمن تباه او هلاک کړو زه تاسو لاړ شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکړي او زه تر هغې پورې نه ځم تر څو پورې مې چې د ابو رافی د مرګ او د مردارېدلو اوازې او انګازې او کلنګار نه وي اورېدلی په دې غوږونو باندې عجیب خلک دي صحابه سړی دی وژلو زه ځان وباسه وایي نه تر څو پورې مې چې د ده د مرګ د اوازې نه وي اورېدلې په دې غوږونو باندې تر هغې نه ځم پاو شا کې ورته ناست دی سهار د اذان وخت شو نو یوه ښځه او جلۍ پورته شوه د دیوال د سر د پاسه وایي ای خلکو خبر شئ چې د حجاز هغه لوی تاجر ابو رافی بیګا وژل شوی دی وایي چې په دې غوږونو باندې مې واورېدله او نور را روان شوم او خپه یا اوښتې ده او یا ماته شوې ده او را روان دی نبی علیه الصلاة والسلام ته ځان راورسولو او دا واقعه ولا بیان کړه نبي عليه الصلاة والسلام ولا ده فقدم كلا
لا حرا لما ديني فرارا لما ديني ده توحيد جرنجينو كل دنيا لما ديني فرارا لما ديني فرارا لما ديني لا حرا لما ديني فرارا لما ديني آسمان در سالت راو خود مرد ہدایت شوینا شکور او نابدی بود کدید جہالات نور تمام شل پز مکا دا بطان و سلطنات ملو و تا پیغامون و روح دا انسانیت جون بدل شو شرمن دا شو دا دا برو عبادت بیا لسکان انقلاب و دا پخول مدینی جون بدل شو شرمن دا شو دا دا برو عبادت بیا لسکان انقلاب و دا پخول مدینی لا حرا لا مدینی توحید دارنگی نو جول دنیا لمدینی رانا لمدینی رانا لمدینی دا حجاز موفق و خطی دا حق سنسی دی لور پلور شید قرآن دا آیات نو زمزمی کیا روٹو لکالا منا پلوشیر اوریدی پلگ وقت دا ایمان لنورا دا کشوی سنی نور دا جهل پفلر نو دا کلی را تنگی دی نو انفار استقبال کالمصطفى لمدینی نور دا جهل پفلر نو دا کلی را تنگی دی نو انفار استقبال کالمصطفى لمدینی لا حرا لمدینی خرارا مدینی د توحید رنگی نو جوړ دنیا لمدینی رانا لمدینی رانا لمدینی بس نم دل کلم پر سر من گرای شو سنگر د جهاد چې غکل پورته د جنگ نو پیغمبر پلرزا دنگی مانشوی دا کسرا او دا قیسر دا اسلام پتورا ماتی دروازی شوی دا خیبر مادینا پغشتی واخستا دا میونی سمندر دا هجرت پکور کی پایلش و غزال مدینی مادینا پغشتی واخستا دا میونی سمندر دا هجرت پکور کی پایلش و غزال مدینی لا حرال مدینی خرارا مدینی د توحید رنگی نو جوړ دنیا لمدینی رانا لمدینی رانا لمدینی شوالل د حماس شروع د بدر په میدان معرکه شوزار دل د خدای د مینې عاشقان سپین بهیر د قربان یو پملا ما کلتور جهان د احد په غیږ کې تم نشو د سرو وینو طوفان لا احزاب تضط حنین تر یرموک شو کاروان د اسلام رنگ خپرې شوي هره خوا د مدینې لا احزاب تضط حنین تر یرموک شو کاروان د اسلام رنگ خپرې شوي هره خوا د مدینې لا حرا لمدینې خرارا مدینی به توحید دارنگی نو جوڑ دنیا لمدینی رانا لمدینی رانا لمدینی ازنگش بلا بردش زادت کلمو اولا سنا کراویش فزا کشور دا ازانو نړیوال شواد شرک د خرافات رواجو د جانان پولس بیعتو په اسلام کې د قومو نړیوال شواد شرک د خرافات رواجو د جانان پولس بیعتو په اسلام کې د قومو د حق غد لکه برشنا لاله تر لري وطنو فګزړو مشل سراب خو دې ښکلا لمدینې د حق غد لکه برشنا لاله تر لري وطنو فګزړو مشل سراب خو دې ښکلا لمدینې لا حرا لمدینې خرارا لمدینی د توحید درنگی نو جوړ دنیا لمدینی اقبل دیوا کنم دی مسیر بزیدم وینا نو قافلا دی سهر مسیر ما وورد زاکر دا عارضا گورا رولا چی تیری کی درازی پومنرا د سهر مسیر ما وورد زاکر دا عارضا گورا رولا چی تیری کی درازی پومنرا د جانان د معتر تور زلف و وغما خدای لا پارا چرا دومی د اغل مدینی د جانان د معتر تور زلف و وغما خدای لا پارا چرا دومی د اغل مدینی لا حرا لا مدینی فرارا مدینه فرانا لمدینه لا حرا لمدینه خرارا لمدینه دتو